په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې شپې اوریدونکو د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعته خبري ګډه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه تبصرې لرو. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ځینې ځانګړي راپورونه هم راسره شته. د سولې په لور او جمهوري غږونه زموږ دوه اونیزې خپرونې دي. دا به د خپرونې په دویمه نیمایه کې اورئ. وړومبې د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی علاقو کې د جرګې فیصلې عدالت کې چیلنج کیدی شي. د افغانستان سولې عالي شورا وای ترکی د سولې بهیر کې مهم رول لوبولی شي او د امریکا مرستیال ولسمشر وای ولسمشر ټرمپ له افغانستان د ځواکونو ایستلو بهیر په اړه جاج اخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د جرګې نظام پر ځای ساتلو معنی دا نه ده چې هلته به پخوانی جرګه وي، بلکې که څوک له فیصلو مطمئن نه وي نو معاملې عدالت ته وړل شي. دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نن مشال رادیو ته له هغې وروسته کړې چې قبایلي سیمو زنانو تنظیمونو فعالانو او زده کوونکو د صوبې وزیرالعلی لخوا په قبایلو کې د ځایي جرګې نظام پر ځای ساتلو په اړه په وروستي بیان اندېښنې شریکې کړې. شوکت یوسفزی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
څنګه چې په سټن ایریا کې ډسپیوټ ریزولوشن کمیټیانې دي، هلته ډی آر سی وایي، نو دوی ورته په ډی آر سی کې چې دی دا آپشن ورکول کېږي. ضروري نه ده چې ډی آر سی چې ده نو د دوی فیصله چې ده هغه مخې ته نشي تللی. ډی آر سی چې کوم فیصله وکړي نو هغه چیلنج کېدم.
قبایلی زنانه اندېښنې لري چې په قبایلي ضلعو کې د جرګې نظام بحال ساتل کېدو سره د دوی بنیادي حقونو باندې اثر پرېوتی شي. دوی وایي په پخوانیو قبایلي جرګو کې د ښځو خلاف فیصلې تر سترګو شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د افغان سولې په اړه د پاکستان، افغانستان او ترکی سرمشري زبه کوي. پرون په انقره کې د ترکی ولسمشر اردوغان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په مارچ میاشت کې د مقامي انتخاباتو وروسته به د دریو هیوادونو غونډه په استنبول کې کیږي. په دې موقع عمران خان ویل چې د هیله لري د سولې خبرې ترې په افغانستان کې امن راولي. په استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه د سرمشري خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې امریکا هڅه کوي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای ترکیه په سیمه کې خپل پیاوړی دریځ او د غشان له پاکستان او روس سره خو اړیکو ته په پام سره کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. روس لاغي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقره ترمنځ د درې اړخیزه غونډې د جوړېدو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په ملکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. د افغانستان سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال رادیو ته ویل چې هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړی دي. نن سهار په پیښور کې په یو چاودنې کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو تر مخه چاودنې کې مواد د پیښور صدر په کالاباړی بازار کې په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول. د پیښور ښار د پولیسو مشر قاضي جمیل خبریالانو ته د پیښې په اړه ویل چې پلټنې یې پیل کړي دي. په پیښه کې ژوبل کسان له ډیرډینګ ټوختون ته وړل شوي دي خو د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي په خیبر کې په د پنځو کالجونو په ګډون ټولې شپږ سوه څلور اویا تعلیمي ادارې فعال شوې دي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې یو مشر جدون خار وزیر پرون مشال رادیو ته وویل چې د شاوخوا پنځوسو ویجاړ شوو سکولونو د بیا بحالۍ سروې وشوه او ډېر ژر به یې تعمیراتي کار پیل شي. دوی ویل چې شاوخوا یو نیم سل سرکاري سکولونو ته وسلوالو زیان اړولی وو او اتش پته یې په بشپړه توګه له منځه وړي وي خو اوس دغه ټول فعال شوي دي او ځینې سکولونه بیا هم جوړ شوي دي. خو دا باړې یو مشر هاشم خان مشال رادیو ته ویلي چې سل لس کاله پوره شول خو دغه سکولونه جوړ شوي نه دي، په کار ده چې اوس یې تعمیراتي کار تیز کړل شي. د افغانستان قندهار ولایت چارواکو نن ویلي دي چې د وسلوالو په برید کې و پوله ساتونکي وژل شوي دي. د قندهار ولایت د والي بیان ویلي چې په سپین بولدک کې په شوي برید کې څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د والي بیان عزیز احمد عزیزی نن مشال رادیو ته ویل
پایله کې و پولیس شهیدان شوي، څلور کسه پکې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښته. شپاړس وسلوال وژل شوي او یوولس کسه پکې زخمیان دي.
د دې برید ذمہ واري چا نه ده منلې. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا مرسل ولسمشر مایک پینس وای ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان د فوجیانو د ایستلو بهیر جاج اخلي. مایک پینس دا خبره له هغو راپورونو وروسته کړې چې ولسمشر ټرمپ دفاع وزارت امر ورکړی چې له افغانستان د 2000 سرتیرو ایستلو لپاره تیاری ونیسي. دا وخت په افغانستان کې 16000 امریکایي سرتیري موجود دي. له مرسل ولسمشر مایک پینس سره فاکس نیوز مرکه کړې چې د جنوري پر 3 منه وخت خبره شوې. دی وای ولسمشر د دې بهیر جاج اخلي. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ د سیمې پر هیوادونو او پتیره پر روسیې، پاکستان او هند غږ کړی چې په افغانستان کې دی ترهګری په وړاندې په جګړه کې زیات رول ولوبوي. د روس انټرفیکس او نورو بهري خبري اژانسونو خبر ورکړي چې د افریقا په لویدیز ساحلي علاقې بینن کې بهري قزاقانو د سامان وړلو او ګوټ لوټ کړي او شپږ کشتبان یې يرغمال کړي دي. انټرفیکس خبري اژانس نن خبر ورکړي چې دا پیښه د جنوري پر 2 مرامسته شوی او د بینن بهري ځواکونو د روس سفارتکارانو ته د خبر ورکړي دي. د روپونو تر مخه په بهري کارګو جهاز کې شل روسان، سلور اوکرانیان او دوه جارجن شامل وو. تاسو خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې تختوبل شوی شپږ کشتبان روسان دي. نن د امریکای کانګرس او د سپینې ماڼۍ غړي د ځینو حکومتي ادارې د تړل کېدو بهیر ختمولو په اړه خبرې کوي. دا لاغې رسوده چې پرون د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند د ځینو غړو ترمنځ د حکومتي ادارو د پرانستلو په اړه خبرې ناکامې شوې. د حکومتي ادارې بندېدو له وجې له تیرو 16 ورځو راهیسې وفاقي ملازمینو تنخواګانې بندې دي. پرون په دویم بار هم دواړو خواوو د بندو دروازو تر شا خبرې وکړې خو ناکامه شوې. او اخری خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دویم ټیسټ میچ په کیپ ټاون کې روان دی. نن د لوبي دریم ورځ ده. پاکستان په دویم اننګز کې تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په زیان 10 رنزونه جوړ کړي دي. جنوبي افریقا په لومړي اننګز کې 71 رنزونه جوړ کړي دي. نو د مشال اړې خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسي بیا ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپیه نوی پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپیه سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپیه 50 پیسې او په 1.15 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپیه 50 پیسې او په 1.85 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپیه او 10 پیسې او په 1.8 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپیه 10 پیسې او په 10 روپیه 10 پیسې. او 304 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یورو په 20 پیسې غسل کیږي او په یورو په 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 2، بنو کې 18 او 4، ژوب کې 14 او منفی 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم منفی 2 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو په روان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم عمران خان ویلی افغانستان کې سولې لپاره باید ټول هیوادونه په شریکه کار وکړي. د قبایلي ضلعو ځینو سازمانونو په دغه سیمه کې د صوبې د اسمبلۍ د انتخاباتو نه وړاندې د بلدیاتي انتخاباتو او سمې شمیرنې غوښتنه کړې ده.
دا وعده شي و انتظام کې د اصلاحات کمیټې کې چې لوکل بوډیز الیکشن به موږ کوو. موږ وایو چې پہله د لوکل بوډیز الیکشن وشي، هغه نه بعد صوبې سکونه وشي.
په پیښور کې د بمی چودنې په نتیجه کې شپږ کسان زخمیان شوي دي.
میں ایک وائٹ کلر کی کرولا گاڑی استعمال ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہم ابھی انویسٹیگیشن میں دیکھیں گے.
په موند کې د روغتیا د یو سلویخت مرکزونو عملی ته له تیر و میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي خبرونه د سولې په لور او جمهوری غوږونه به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. راو زموږ ډومبه موضوع ته وغدا د افغانستان د سولې پروسه. پرون په ترکیه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د پاکستان په مرسته کیږي، خو دا کار لټولو برخوالو او په تیر بیا د گاونډیانو له ډېرې همکاري غوښتنه کوي. بلخوا عمران خان سره ګډې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان ویلي چې د مارچ په میاشت کې به د ترکیې د مقامی انتخاباتو نه وروستو د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه را بدی. تفصیل اسرار علم مومند راکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د پاکستان په مرسته کیږي او په افغانستان کې د امن لپاره د دې مذاکراتو مخې ته د بوتلو لپاره لا نورو کوششونو ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د ترکیې په سرخار انقره کې د دې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګډې خبري غونډې ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې افغان ولس د تیرو څو لسیزو راهیسې جنګونو ځپلی دی، خو اوس نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې په هیواد کې د جنګ د ختمولو لپاره کوششونه وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوموړی وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه یا چې هر څوک وي په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره کومک وکړي. پاکستان له وړاندې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو لپاره د زمینی برابرولو لړکې مرسته کړي، خو دا کار د ټولو او په تیره بیا د ګاونډیانو له لورې ډېره همکاري غواړي. یادې وی چې په دسمبر میاشت کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل. خلیلزاد دغه مذاکرات ګټور بللی وو. همداراز د شروع په ورځ د امریکا ولسمشر پر نورو هیوادونو او په تیره بیا پر روس، پاکستان او هند ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د خپل رول پراخه کړي. پرونه د ترکیې له ولسمشر سره ګډې خبري غونډې ته عمران خان وویل چې د داعش ډلې پر ضد جنگ کې پاکستان له ترکیې سره ولاړ دی. نوموړی وایي زه تاسو ته دا باور درکوم چې پاکستان له ترکیې سره ولاړ دی چې دا رنګ داعش ته ماتې ورکړل شي. داعش وسله واله ډله له وړاندې د افغانستان په مختلفو برخو کې راپورته شوې. دا ډله د پاکستان سرحدي سیمو قبایلي علاقو ته خطر پیښوي، خو له ښه مرغه موږ خوشقسمته یو چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو لړکې لوی کار کړی. په پاکستان کې ترهګري ډېره راکمه شوې او موږ تمه لرو چې د ګاونډیو هیوادونو ایران او افغانستان په ملاتړ او د ترکیې په مرسته موږ ترهګري له منځه وړی شو. بلخوا پرون ګډې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د مارچ په میاشت کې بعد د ترکیې د مقامی انتخاباتو وروسته د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه رابلي چې په افغانستان کې د امن په اړه خبرې وشي.
استانبول زیروسینی ده
نوموړی وایي موږ به په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ یو دیرشمې وروستو به وي. زه باور لرم چې د پاکستان، افغانستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي.
انانیورم بیر چوک سکنتلارند اشیلماسنا وسیله اولوجاکتر.
بلخوا عمران خان ویل چې دوی دغه درې اړخیزې غونډې ته سترګې په لار دي او تمه لري چې دا به د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي. د عمران خان ترکیې ته دوه ورځنی رسمي سفر د جمعې په ورځ سرته ورسید. د تیر کال د جولای په انتخاباتو کې د واک ترلاسه کولو وروسته دا ترکیې ته د عمران خان لومړنی سفر وو.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په سیمه کې خپل پیاوړي دریځ او دغه شان پاکستان او روسیې سره خپل ښو اړیکو ته په پام سره کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم کردار ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ د دغه مطلب په څرګندولو سره وویل اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریځ او تګلاره روښانه کړي. تفصیل د واصل وسال پراپور کې.
وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقرې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر، ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی. هغوی چې موضع نیسي، موقف نیسي، د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره لري، په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او مشرتوب دا د نظر ونه غورځول.
ښاغلی وقات په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمي هم د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي.
طبیعتاً ترکیه هم یک از کشورهای تاثیرگذار است.
دی وایي طبیعتاً ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده. که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او وړي کې هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنونکي وایي ترکیه په سیمه کې له بانفوزه اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولی شي خپل دې موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د جرګې نظام پر ځای ساتلو په اړه د صوبې د وزیر اعلی وروستي بیان مطلب دا نه دی چې هلته به د پخوا په شان جرګې وي. د صوبې د حکومت ویان شوکت یوسفزی د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویلي په قبایلي ضلعو کې به د ځایي دود دستور سره سم د شخړو د هواري کمیټیانې کار کوي او کله فیصلو سره څوک موافق نه وي نو په عدالت کې هم چیلنج کېدی شي. په دغه اړه ملیحا امیرزاده نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د جرګې نظام پر ځای ساتلو معنا دا نه ده چې هلته به د پخوا په شان جرګې کار کوي، بلکې کوم فریق له فیصلو مطمئن نه وي نو معاملې عدالت ته وړل کېدی شي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی دا خبره د خالی په ورځ پس لاغي مشال ریډیو ته وکړه چې د قبایلي میرمنو، تنظیمونو، فعالانو او زده کوونکو مشال ریډیو سره د صوبې وزیر اعلی په وروستي بیان اندېښنې شریکې کړې چې ویلیو په قبایلو کې به د ځایي جرګې نظام هم پر ځای پاتې وي. شوکت یوسفزی وویل
د پاکستان قانون به چلے گی. کراچی کو جرگی خبر کی گئی نہ جرگی مقصد دادے نہ کسنگ جی پر سٹن ایریا کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں دی ورتا پر ڈی آر سی کی چیزیں بھی آپشن ورکو لے کی ضروری نہ تھا کہ ڈی آر سی چیزیں نہ دی فیصلہ چیزیں آگاہ مختن سے ڈی آر سی چکم فیصلہ ہو کی آگاہ چیلنج کے دم اور ڈی آر سی فیصلے سک مطمئن نہیں نہ ڈائریکٹ پولیس کم سے اگر آگاہ جرگن تو چیزیں مقصد فیصلہ ہو کر بسا بہتنی ہوا دس نہ تھا فردر چیزیں آگاہ
خود قبائلی خصو د حکومت لپاره کار کوم کی وای چې په قبائلی سیمو کې د جرګې نظام د دوی بنیادی حکومت ترخپو لاندې کړیو. د قبائلی خصو د حکومت لپاره کار کوم کی تنظیم قبائلی خور مشره نوشین جمال مشال ریډیو تول په پخوانو قبائلی جرګو کې اکثره د خصو د حکومت خلاف فیصلې شوې دي.
حکومت سره ته دورا ضرور ورکې جرګې سیستم ته هغه شی لکه مود پر د تشویش باعث دی. اکثر مو طرف ته خو بیا اندام وي چې ډېر سپیریئر وي جرګا اکثر هغه سایډ ته فیصله کوي. زه خو په ساده خو دی باندې تشویش لرم، نورو ښځو ته پرم تشویش لرم. ویلې ما نه دي کتلي اوسه پر جرګې کې سیوا فیصلام یا کمزوري د پر شوي دي چونکې ښځه کمزوري دغه کې ذکر اسي چې مودا سیستم کې سړی ډېر امپاور دي پیټریارک سیستم کې. نو کېدای شي بیا دا هغه سي ثمرات مو تر نه کې د مرجر نه بعد حکومت مو سوچ
خو بیا د قبایلي ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت جرګې د ښځو د څانګې مرستیاله مشره نایله الطاف وای جرګه بده نه ده خو پکار ده چې د ښځو استازیتوب دی هم پکې وي.
جرګه خو د دوی مینټین او ساتل کنه خو چې مونږ دا ویچ کې کی د جنکو د کې د ښځو ریپرزینټیټیو ضروری ده. کومګه د سواد طرف ګورو مردان طرف ګورو دلته هم جرګې کیږي. حکومت هم دا وایي چې غټي جرګې به ختم شي د چې هغه ملکانانو انډر کې راتلې یا د پی ور کې سربراه وو هغه خلک چې کم خپل اغه لوکلی جرګې کې نوی لکه چې خلک نه غواړي چې صدا خبره غټه ته وباس زی خپل ډومېسټک لیول باندې ریزولف کوم. حکومت دا غوي دي چې اغه جرګې مونږ نه شو درولې ولی چې اغه مونږ مردان کې نه دي ختم کړي، سواد کې نه دي ختم کړي، نو مونږه فاټه کې ولی ختم. جرګه خراب شي نه ده خو انټل ان انلیس چې هغه کې د ایکوال ریپرزینټیشنز وی فرام ایوري مطلب فرام بوث د جندر. ډېر داسې خزې زپی جنم په خپل فاټه کې چې هغه د جرګې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وین چوکت یوسف زئی مشال ریډیو ته په ڈی آر سی یا د ځایي شخړو هواری په کمیټو کې د ښځو د نمائندګۍ په اړه وویل که په قبایلي ضلعو کې داسې تعلیم یافته ښځې مخې ته راتلل غواړي نو دوی به یې ضرور په دې کې شاملوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د زیارت په ورځ د باجوړ او خیبر ضلعو سفر په وخت ویلي چې قبایلي ضلعو کې به د پاکستان قانون غځوي خو د قبایلو د دستور او جرګې نظام به هم پر ځای پاتې وي. د پاکستان پارلمان او وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو قانوني مسوده منظوره کړې ده او وزیر اعظم د اصلاحاتو عملي کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس هم ګمارلې ده.
د ملیحه مرزا د راپور مورده هم د قبایلي سیمو په چارو کې پاتې کیږي. په پخوانیو قبایلي سیمو کې ځینو سیاسي او ولسي سازمانونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته په صوبایي اسمبلی کې د 1400 چوکیو ورکولو فیصله رد کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نه وړاندې دي د سیمې د خلکو سمه سرشمېرنه وشي او بلدیاتي انتخابات وشي. نور معلومات په دغه راپور کې. په داسې حال کې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د چهارشنبې په ورځ په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د چوکیو د ویش په اړه یو اعلامیه خپره کړه، د سیمې سیاسي مشرانو او د ځوانانو ټولنو غوښتنه کړې چې وړومبې دې په سیمه کې سما سرشمېرنه وشي نو بیا دې د صوبې د اسمبلی انتخابات کیږي. د اعلامیې تر مخه قبایلي ضلعو ته د صوبې په اسمبلی کې 14 چوکۍ ورکړل شوي دي. د فاټا یوت مومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر احسان الله احسان بیګا مشال لیډو ته وویل د سرشمېرنې په وخت ډیر خلک له خپلو سیمو بې کوره شوي وو او چې تر څو سما سرشمېرنه نه وي شوې د صوبې په اسمبلی کې قبایلي ولس ته د نمائندګۍ ورکولو خبره هیڅ معنی نه لري.
موږ به دا ډیمانډ لرو چې دا د 24 سیټونو کې او دې سره سره موږ دا وایو چې ټولنه پیدا خو په کار ده چې دا وعده شي و انتظام کې او د اصلاحات کمیټې کې چې لوکل بورډ الیکشن به موږ کوو. نو موږ وایو چې پیدا د لوکل بورډ الیکشن وشي، هغې نه بعد صوبې سیټونه وشي. دغه مردم شمارې باندې زمونږ مخکېم تحفظات وو چې کله وشوه، اوس هم تحفظات لرو. دغه مردم شماري چې دوباره نه وي شوي، موږ ته دې د پاټا د وجدان ته حیثیت د دغه حیثیت بنیاد باندې څنګه موږ ته امنیت سیټونه ملاو دي، همداسې دې موږ ته د صوبې سیټونه چوکیانې ملاو شي تر څو پورې چې دوباره مردم شماري نه وي شوي.
د خیبر قبایلی ضلع نه په قامی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی اقبال اپریدی وایي چې د سرشمېرنې بیا کولو غوښتنه جایزه ده خو باید له دغې کبله د صوبې د اسمبلی انتخابات د ځنډ ښکار نشي.
د دې د ډیمانډ جایزم دی او زموږ ټولو د مطالبه ده چې چېرته قومي سیټ دوه دي نو هلته د اته صوبې اسمبلی سیټونه ورګي قبایلو لا، خو چونکې اوس صوبې انتخابات په سر باندې رااله، قبایل په صوبه کې نمائندگی پر کار ده د ډیولپمنټ لپاره د اختیاراتو د تقسیم لپاره، که اوس په دې وخت کې موږ د مردم شماره مطالبه کوو یا موږ چې کوم د صوبې الیکشن نه انکار کوو نو دا د قبایلو په فیور کې نه ده.
په دې اړه چې مو په اسلام آباد کې د پاکستان د شماریاتو په اداره کې د سرشمېرنې د څانګې د مشر حبیب الله خټک نه وپوښتل نو هغه وویل چې تر اوسه خو په رسمي توګه د سرشمېرنې نتیجې نه دي خپرې شوې نو قبایلي ولس پرې اعتراضونه څنګه کوي. نوموړی زیاتوي
اوورال سنسس ریزلټ چې دي لا خو دا ګورنمنت اپروو هم نه دی کړی او مونږ هو ریلیز هم نه دی کړی. وداؤټ ریلیزنګ سنسس ریزلټ دي ته څه پته لګي چې بای کوم تحصیل کې کوم ایریا کې کوم شمار چې دی لګه شوې ده. دا خو الیکشن کمیشن کار دی، مونږه خو دې سره دا لګ نه، لیکن دا ډی لیمیټیشن چې دی پاپولیشن بیس باندې کیږي او دا جنرل الیکشن 2018 چې شوې دي هغه کې فاکتا آبادی په بنیاد باندې سیټونه دي، دا نېشنل اسمبلی والا نو ورکړې دا دی خپل فکس سیټونه او سپیشل سیټونه دی خو باقاعده هغه برکت ساته دي.
د یادونه وړ ده چې د انتخاباتي کمیشن لخوا په اعلامیه کې د صوبې په اسمبلی کې خیبر او باجوړ ته درې درې، مومندو کورمه شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې هر یوې سیمې ته دوه دوه او اورګزو او فرنټیر ریجنز ته یو یو چوکې ورکړل شوې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اوس ورځو مومند ته چرته چې د یو سلویخ د صحت مرکزونو عملی ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او دغه مرکزونه د فاټا سیکرټریټ د صحت دیو پروجیکټ تر لاندې جوړ شوي وو چې 2 کاله وړاندې نه دوی دغلته کار کوي. دغه عمله وایي چې د هغې تنخواګانې په فاټا سیکرټریټ ورکولې خو ولې اوس ورته ویل شوي چې د غي د تنخواګانو ذمہوار د خیبر پختونخوا سیول سیکریټریټ ته تفصیل شانواز ترک زیرا
په مومند کې د یو څلويخ کمیونټي هیلث سنټر یا د ټولنې د پاره د صحت مرکزونو عملی ته د تیر وو میاشتو راهسې ترخګار نه دی ورکړل شوی چې دغه روغتونونو عمله وای. هغوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او ممکن ده دغه روغتونونو نور بند کړي. د کال 2018 راهسې په مومند کې د فاټا سیکرټریټ لخوا د روغتونونو جوړ شوی چې په کې یو ځنانه دایي، یو میډیکل ټیکنیشن، یو ډاکټر، ولې درې کلاس فور یا د څلورمې درجې نوکران هم مقررو. د کمیونټي هیلث سنټر یو نوکر ملک رئیس خان وایي چې د هغوی اسپتال په اټوخیلو بره محمد کې جوړ دی. هر ورځ خپل ډیوټي لرازي خو تنخواګانې یې نشته. یو میډیکل ټیکنیشن اجمل خان چې په پولیو مهم کې هم برخه اخلي او په کمیونټي هیلث سنټر کې خپل ډیوټي کوي وایي چې د تنخواګانو د نشوالي له وجې ورته ډېر مشکلات پیښ دي او د روانې میاشتې په نهمه نیټه به په پېښور کې د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاج هم کوي.
مشکلات خو ډېر دي ځکه چې خامخا تنخواه نه وي نو د دوکاندار نه د قرض سودا هم اخلي او د هغې نه علاوه چې کومه ډېره کور ضروریات وي نور هغه هم د دې نه خو نه پوره کېږي. نوې دغه راته په کې نه ښکارېږي چې مطلب هغه مونږ وایو چې یاره اوس امید هم پیدا شي چې یاره په دې میاشت کې وشي دې کې وشي.
د دوی پوهنه چې د تنخواګانو ذمہوار وړاندې فاټا سیکرټریټ وو ولې اوس ذمہوار سیول سیکرټریټ خیبر پختونخوا دی. خو د دوی د تنخواګانو کاغذونه له فاټا سیکرټریټ نه سیول سیکرټریټ ته نه دی لیږل شوی نو دغه مشکلات می د قومي سیملې د غړي ساجد محمد سر شریک کړل او هغه وویل
شما ډایرکټر هیلپ فاټا سره به زموږ ملاو شم ایکس فاټا د هغه نه بزان اپډیټ کوم چې دا غنه ځان اپډیټ کوم کو فایل د سره ورسري زبو تو چې دا منستری تال ته موکا چې ال ته موشي ال ته هشام خان سره به خبر وکم چې د دې مسلې سم مستقل حل وګتي خو ان شاء الله دې سیس کې به په خبره دې چې سپیواله ان شاء الله دې مسلې د حل کولو لپاره به خپل پوره کوشش کوم.
دغه د صحت مرکزونه د محمد په لورو پروتو سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري روغ نو او د ځای وسیدونکو پر ډیره خېګړه کېدله. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر خسرو بختیار په مشرۍ د پولیو رنځ د ختمې پړه په یو غونډه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام به نور درې کاله غځول کېږي. څه وجه ده چې تر دې دمه له پاکستانه د پولیو رنځ نه دی ختم شوی؟ د سراج ظهیر پر راپور کې
پاکستان کې ټاکل شوی و چې د کال 2013 تر پای به له دې هیواده د پولیو رنځ ختمول کیږي خو اوس دغه هدف ترلاسه نه کړی شو او په دغه یاد غونډه کې وټاکل شو چې د پولیو ضد پروګرام به تر د کال 2021 پورې روان وي. د حکومت په وینا چې بهر ملکی جنسو د پولیو د خاتمې لپاره د کال 2021 پورې پاکستان ته د 34 کروڑ او 1,00,000 ډالر ورکول باور ورکړی دی خو پښتنه دا راپورته کیږي چې سلام مل دی چې لوجی دا هدف ترلاسه نکړی شو او درې کال نور وغځول شو. مشال ریډیو چې د جمعې په ماسوتن نا وخت دا پښتنه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د پولیو د سانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر په وړاندې کې خو نو هغه وی دیوی د دې وجه دا نه ده او داسي نه ده چې خدای مکړه چې لکه پاکستان کې پولیو په ختمېدو نه ده او تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې کمی کیږي او په کال 2013 کې موږ له په مجموعي ډول 8 کیسونه مخې ته راغلي وو او په هغه 8 کیسونو کې 15 کیسونه داسي وو چې پولیو جراثیمو په ماشومانو حمله خو کړې وه خو له مازورۍ بچ شوي وو او زموږ د پولیو ضد پروګرام جاري دی. خو د صحت د نړیوالې ادارې چې کوم معیار دی هغه دا غوښتنه کوي چې کوم کې د پولیو خاتمه وشي نو هغه ملک په بیا هم تر 3 کالو پورې دغه 0 پولیو جاری ساتي. خبل پلو د طب چارو کارپور ډاکټر نوران اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د پولیو رنز نه ختمېدو اصل وجه د پولیو د ساسکو ورکرانو ناتجربه کاری ده.
وجہ چې څومره دا پدې کې په موجوده وخت کې چې کم د پولیو سټاف چې دی په اې کې پروفیشنل اپروچ چې دی دا ډېر زیات سم دی. مطلب کته څوک ورې د دې په های لیول باندې په کوالیفاید خلک نه دي خو په ګراس روټ لیول باندې په دې کې چې کم اپوینټمنټس کیږي نو هغه چې دی په اې کې پروفیشنل اپروچ کم دی او دغه خلکو ټریننګ نشته کیپیسټی بلډینګ نشته نو په پولیو کمپین کې په دې کې ډېر زیات مستیک کیږي د ویکسین په شکل کې.
د دې ترڅنګ د 13 کال د دسمبر په 14 د صحت صحت وزارت ته د یوې خبرونې په وخت ډاکټر محمد صفدر ویلی وو چې دغه میاشت د پولیو ضد مهم کې 400,000 ماشومان د پولیو څاڅکو څخه محروم پاتې شوي. د وزیر اعظم هاوس پولیو د کنټرول څانګې په وینا چې کال 1990 په لسیزه کې په پاکستان کې د پولیو کیسونو کلیزه شرح 40,000 وه او اوس دغه شمېره 8 ته را رسېدلې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو پختونخوا کے سلور نوی بجے شوی دی نو د گلیاز نو د دی وخت مهم خبر نو ور
دا خبر پختونخوا حکومت پای په قبایلی ضلعو کې د جرګې نظام پر ځای ساتلو معنی دا نه ده چې هلته به پخوانۍ جرګه وي، بلکې که څوک له فیصلو مطمئن نه وي نو معاملې عدالت ته وړل شي. دا خبر د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نن مشال ډوی ته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغان سولې په اړه د پاکستان، افغانستان او ترکیې سرمشري زبا په مارچ میاشت کې کوي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیې په سیمه کې خپل پیاوړي دریز او دغه شان له پاکستان او روس سره خو اړیکو ته په پام سره کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا خبره د شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن مشال ډوی ته کړي. نن سهار په پیښور کې په یو چاودنه کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. د خیبر قبایلي ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي په خیبر کې د 15 کالجونو په ګډون ټولې شپږ سوا څلور اویا تعلیمي ادارې فعاله شوې دي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر دا خبره پرون مشال اړیدو کړي. د افغانستان قندهار ولایت چارواکو نن ویلي چې د وسلوال په برید کې و پوله ساتونکي وژل شوي دي. دا خبره د قندهار د والي وین عزیز احمد عزیزي نن مشال اړیدو کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د فوجیانو د ایستلو بهیر جاج اخلي. مایک پینس دا خبره له هغه رپورونو وروسته کړې چې ولسمشر ټرمپ دفاع وزارت امر وکړي چې له افغانستانه د وو زرو سرتیرو سره لپاره تیاری ونیسي. د روس انټرفیکس او نورو بهری خبری اژانسونو خبر ورکړي چې د افریقي په لویدي ساحلي علاقې بینن کې بهری قزاقانو د سامان وړلو او ګوټ لوټ کړي او شپږ کسان یې یرغمال کړي دي. او نن د امریکا کانګرس او د سپینې ماڼۍ غړي د ځینو حکومتي ادارو د تړل کېدو بهیر ختمولو په اړه خبرې کوي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سوخ شوې د زمونږ د ونیز خبرونه د سولې په لار د خبرونه بشیر غوا وړاندې کړي.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر په 14مه د څلورو سیمیزو هیوادونو د سفر په مهال د افغانستان سولې په تړاو خبرې کړې دي، افغان چارواکي وایي طالبان باید په عمل کې د مذاکراتو تیاری وکړي. زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره پر روانو هلو زلو بحث کوو. پرونی ته په خیر راغلی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14مه په کابل کې وو. هغه تر دې څو ورځې مخکې هم د افغان چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته تللی وو او دا یې په 10 ورځو کې دوهم سفر وو. نوموړی هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. د هغه دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغانستان، چین، ایران او روس ته د قریشي له سفرونو د طالبانو سره د جګړې ختمولو لپاره خبرې وکړي، خو افغان څېړونکي پر دې باور نه لري. دوی فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان غواړي په دې توګه لزان هغه فشار لري کی چې امریکا پی په دې روسیو کې اچولې ده. پاکستان دا نه مني او وایي پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم وایي د سولې لپاره روانې خبرې او ژمنې به هله نتیجه ورکړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
د سولې مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبي حالت غوره کړی دی. پوتین او په نوې وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیې غا اساسي برخې دي. په تیر ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کوي، ولې چینایان او روسان همدغسې منځوي پاتې وو. د هغې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په 2000 کال کې کړي وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا به په اوکراین خبره نه کوي، دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولی اوس مهال مسله بدله شوې ده. کله چې ټرمپ اعلان کوي چې موږ عسکر وباسم او یا دغه پوتین 2020 کال پورې به د امریکا ماموریت افغانستان کې پای ته رسیږي، روسان اوس بیا نو فعال شوي دي او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو ته رسیږي، امریکا ورته رسیږي، دوی باید برخه وي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو په دې وروستیو کې په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، پاکستان او امریکي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې طالبان تهران ته هم ورغلي وو، خو دغې وسلوالې ډلې لا هم د افغان چارواکو سره له ملاقاته خپل انکار ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي که ګاونډي هیوادونه د طالبانو سره خبرې کوي نو دوی باید خبر وساتي.
بله، د شک هر هغه هیواد، خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې د تصفیه کولو لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. زه ستاسو کوربا بشیر ګواکم. په داس حال کې چې د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوخونه روان دي، د دسمبر په 23 په کابل کې د ټولګټو پر وزارت څلورو وسلوالو بریدو ک په حمله کې درې څلوېښ ولسی وګړي ووژل شول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل او کومې بلې وسله والې ډلې ذمواري ونه منله، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا د طالبانو جګړه ده چې داسې پیښو ته یې لار هواره کړې.
دې پیښې وښوده چې موږ له څومره بې ننګه او بې رحمه دښمن سره مخامخ یو، داسې دښمن چې هیڅ انساني او اسلامي ارزښت درناوی نه لري او هدف یې یوازې وژل، انفجار او انتحار ده. او پر دښمن غږ کوم چې تاسې په داسې جنایتونو او وحشتونو د یو خپلواک او پرمختللي افغانستان په لور زموږ اراده نشئ بدلولی، او له دغه سې جنایاتونه وروسته تروریزم سره د مبارزې په لار کې د افغان ملت اراده او عزم لا قوی کیږي. په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغه سې فاجعه زمینه برابره کړه. د ملي وحدت حکومت د پیل راهیسې د سولې د راوستلو لپاره ښکاره او واضح دریز درلود، او د سولې د تحقق په خاطر خپل عملي پلان له ملت او نړیوالو سره شریک کړ.
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشاله اوسئ. د سولې په لور خپرونه د تا بشیر ګواښ وړاندې کول اوس وخت شوی دی زمونږ د دویمې اونیزې خپرونې جمهوري غږونه. دا خپرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په جمهوري غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرح خلاص وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره یې تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه یې لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې پکې نن د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر جان مینګل د زندان کیسه دراورو.
سوچنے کی بات یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جب کسی کے چند ووٹ غائب ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے احتجاج کیے جاتے ہیں. ان سے جا کے کوئی پوچھے جن کے بچے غائب ہو گئے ہیں وہ کس طرح کا احتجاج کرے.
دا بلوچستان نیشنل پارٹی د مشر سردار اختر جان مینگل د 2013 کال د اگست 14 نیټه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یو جذباتي تقریر هغه برخه ده چې پکې د ورک کړلسو بلوچستانو ذکر کړی وو. هغه چې پر دې مهال د څه د پاسه 15,000 لادره بلوچستانو فهرست اسمبلی سپیکر ته ورکړ په هغه کې شاوخوا 40 کال لمخه د خپل لادره کا سوي سکاورور اسد الله مینگل نوم نه وو. خالبتا په وینا کې په ډېر غمجن آواز کې د هغه ذکر وکړ.
میں خود 40 سال سے اپنے بھائی کی لاش تلاش کر رہا ہوں جو آج تک نہیں ملی ہے. کون ہے اس کے ذمہ دار؟
د مشر رور لادرک کېدل او ترنن مړی نه مندل کېدل د اختر مینگل د سیاسي کړاوونو یو تر ټولو غم لړلې اړخ دی. رور یې په 1900 ملسیزه کې هغه مهال لادرک کړ سو چې وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغه د پلار سردار عطاالله مینگل حکومت ختم کړی وو او د بغاوت مقدمه کې جیل ته اچولی وو. په دې ورځو کې اختر مینگل 19 کلن وو. پلار یې په جیل ترونه او یو ورور یې په غرونو کې وسواله مبارزه کوله او یک یوازې ورور اسد مینگل به کور ساتلی خو بیا هغه هم لا درک کړل سو.
والد صاحب علاج کے لیے باہر جا رہے تھے تو جاب لوگ ان کو کہا کہ جی آپ اپنا علاج
زما پلار دے علاج لپاره باہر مل تتلو نو جنرل ذوال حق تو اویل چې مونږ تاسو د زوی پاړه معلومات کو او کله چې له علاج را واپس شي نو تاسو ته به وایو. پلار مې ورته وویل چې زما د زوی د لا درک کولو 2 کاله وشو او تاسو دا فکر کوي چې زه چونکه د زړه ناروغ یم او که تاسو د زوی د مرګ حال راکو نو پر ما بعد د زړه دوره راشي. هغه ورته وویل چې زما زوی چې مو په کوم حال کې نیولې دی نو ما ته پته ده چې هغه نور ژوندې نه دی. نو زما دغه یو زوی نه دی بلکې ډیر بلوس بچیان مې ورک شوي دي نو ځکه زمون کورنۍ دغه په اړه نور معلومات ترلاسه نه کړل.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حکومت غشتلو او خوندې کولو سیاست اختر مینگل ته لا پلاره په میراث کې پاتې شوی دی. عملی سیاست یې په 1900 کې پیل کړ. په 1909 کې د صوبې وزیر اعلی سو خو یو نیم کال وروسته په 1909 کې استعفا ورکړه. خو په 1909 کې جنرال مشرف مارشال لا ولګوله چې ورسره د پاکستان هر اړخیزه سیاسي بدلون پیل شو. په 2008 کال کې د بلوچ سیاسي او قومي مشر نواب اکبر خان بوکټي او جنرال مشرف ترمنځ اختلافات پیدا سو. په بلوچستان کې فوجي کاروای وسوه او نواب بوکټي د 2008 کال د اگست پر 14 ووژل سو. د نواب بوکټي تر وژل کېدو وروسته په بلوچستان کې مظاهرې پیل سوې. بلوچ کمپرستانو د جنرال مشرف خلاف مبارزه پیل کړه چې پکې سردار اختر مینگل ډیر فعال وو. هغه د نومبر پر 10 له گوادره تر کوټې پورې د لانګ مارچ اعلان وکړ. خو تر دې 4 ورځې وړاندې د جنرال مشرف حکومت هغه په حب ښار کې نظر بند کړ او د ګوند شاوخوا 900 غړي یې گرفتار کړل. اختر مینگل شاوخوا یو نیمه میاشت په حب کې نظر بند وساتل سو. خو یو ورځ سهار مهال له کراچي څخه د رینجر ځواکونو شاوخوا 50 ګاډیانې راغلي. هغه یې گرفتار کړ او کراچۍ ته روان کړ. اختر مینگل ادا کوي چې په لار کې د وژلو پلان جوړ شوی وو.
مجھے پتا چلا جو وہ پیٹرول پمپ پہ آ کے رکے تھے یہ ان کا پروگرام تھا انکاؤنٹر.
رستم آتا معلوم اشوا چی دوی چے پر پیٹرول پمپ ادری دلی وو حقا دا دیل پارا چی ما دا پولیسو پا مقابلہ کی وجنی. زما په جیل کې دننه د پولیسو په خوانی افسر چودری اسلم سره ملاقات شو. هغه راته وویل چې تاسو چې پر پیټرول پمپ ودرولې هغه د دې لپاره چې د دوی پلان دا و چې مال پولیسو نه د تختیدو کوشش کولې او هغه ووجلې. هغه وخت طارق جمیل د پولیسو مرستیال مشر و. رینجرز غوښتل چې خپله شاته شي او جالي مقابله په پولیسو وکړي، خو ډی آی جی طارق جمیل د دوی له حکم نه انکار وکړ. دوی هغه پیټرول پمپ ته راغوښتې و، هغه رانغلو او خپل موبایل یې بند کړ. دا زه چې نیمه ګینټه ودرولی وم، هغه هم د دې غرض لپاره ودرولی وم. په دا بله ورځ د ډی آی جی پر کور چاپه وهل کیږي، هغه له نوکری معطله کیږي او تر څو پورې چې جنرال مشرف په واک کې وو هغه معطله وو.
اور جب تک جنرل مشرف کی حکومت تھی وہ سسپینڈ ہی تھے.
خود اختر منگل د دې ادعا تصدیق ونسو. البته کراچی ته لوړل سره سم حکومت د هغه خلاف یو پخوانی مقدمه رابرسه رکړه.
فروری 2006 میں نواب صاحب کا واقعہ نہیں ہوا تھا.
د 2000 شپږم کال د فروری په میاشت کې چې د نواب اکبر خان بوکتی د وجلو پیخلا نه و شوی، هغه وخت زمونږ ګوند په کوټه کې یو لوی مظاهره وکړه. تر دې دوه ورځې وروسته په کراچۍ کې زما د بچیانو د سکول د تلو پر مهال د تختولو کوشش وشو. ډرایور په خیرې سره ګاډی په سکول دننه کړ او هغه له اغوا بچ کړل. ماشومان له یری سکول ته نه تلل. زه په دویم ورځ کراچۍ ته ولاړم، دوی ته مې تسلي ورکړه او سکول ته مې پخپله بوتلل. موږ چې کله روان وو نو ډرایور راته وویل چې ګوره، په موټر سایکلانو سپاره هم دا کسان په مونږ پسې دي. مونږ ماشومان له سکول سره کوس کړل او د کور طرف ته روان شو. کله چې کور ته رانږدې شو نو هغه مو ودرول چې معلومه کو چې دی څوک، آیا دا د ګاډو غله دي او که د موبایلونو غله. مونږ چې کله ودرول نو معلومه شوه چې دوی د پوځ استخباراتي ادارې ایم آی کسان دي. په 15 منټه کې دننه د پولیس او پوځ ګاډیانې راغلې او زما کور محاصره کړ. تر سلور ویشتو گنٹو پوری ټول علاقه وتړله. زما نوکران او محافظین ونیول او زما خلاف د پولیسو راپور درج کړ چې پکې ویل شوی وو چې ما د ایم آی نایک او صوبیدار تختولې دي.
اختر منگل په یو مرکز کې تر ساتلو وروسته عدالت ته وړاندې کړل شو او له هغه ځایه کراچی سینټرل جیل ته یوړل شو. خو اختر منگل په جیل کې دننه هم په یو بل جیل کی وساتل سو.
میں کسٹڈی وہاں پہ بھی ایم آئی کی کسٹڈی میں تھا. وہاں پہ آپ کی جیل انتظامی کسٹڈی میں تھا.
جیل دنن ہم زو دا فوج استخباراتی ادارے ایم آئی پہ تحویل کیوں. زو دا جیل دا انتظامی پہ تحویل کینوم. زما د کوټه په دروازه سلور ویش ګنټه دوه کسان د دې لپاره ولاړو چې د جیل کوم چارواکي لما سره اونویني او نه هم خبر را سره وکي. تر دې حدا پر ما سختی وا چې د جیل کوم سپاهي چې به ما لره سحر چه راوړلې دا غو با ول تلاشی اخستل کې دا بیا به مالا چه یا ډوډۍ راوړه.
اختر منگل تر شاوخوا دو میاشتو پوری په قید تنهایی کې وساتل سو.
دو دروازے تھے اس جیل کے، باہر کا جو دروازہ تھا وہ بالکل
زما د جیل د سل یا کوټه دو دروازه وي. د بهر دروازه لوس پنه جوړوا چې هیڅ کړکې نه لرله. دنه دروازه لسیخان جوړوا، دوی دروازه ته تالا واچوله. ما چې وکتل نه نو کرسی وا، نه بلستن او نه هم د ناستې پاستې لپاره سبل سیز. هغه وخت یخنی وا. ما ل خپل جیکټ نه بالخ جوړ کو او ور باندې ود شوم. په کوټه کې به غټ غټ بلپونه بل ساتلی وو. هر نیمه ګنټه وروسته به بلب مړ او بلک چې دا رنگ ما بے خوب وساتی. تر یوې نیمې دو میاشتو پورې هلتا په کوټه کې بندوم او په قید تنهایی کې ساتل شوی وم.
سیل میں بند تھا، نہ باہر نکلنے کی اجازت تھی، تو سولٹری کنفائنمنٹ میں تھا میں.
په عمومي توګه پر یو تورن کس مقدمه له جیله بهر چلول کیږي. خود اختر منگل لپاره په جیل کې دننه د ترګری عزت عدالت ولګول شو چې هلته به هغه جشته په پنجره کې حاضرول کېدلې.
جیل میں جو ہے کوٹ لگتی تھی، پھر وہاں پہ میرا کیس شفٹ
کر جیل کے بعد ماں مقدمہ اوریدل کی دا جج بہم حلتا جیل ترات لو او مقدمہ بے اوریدلا. پا عدالت کی پنجرہ جوڑا کڑے وا او چی بے پیشے لرا وستم نو پہا گا پنجرہ کی بے اوتر ولم
اختر منگل تا بالاخر دا عدالت بوکم دا دومی درجے دا قیدی قانونی حیثیت ورکر سو چور سرای دا جیل تکلیف لش څه کم سو. له کوره د ډوډۍ راوړو اجازه ورکړل سوه، خو بیا یوه ورځ هغه ته د زهرو ورکولو کوشش وسو.
دوی له کور نه د خوړو راوړلو اجازه راکړه او بل چاته د خوراک راوړو اجازه نه وه. یو ورځ یو کس زما لپاره د جیل انتظامیه ته د خوړو یو کسوړه ورکړه. د جیل چارواکو وروسته ماته په خپل ویل چې پاغه خوړو کې زهر و.
د جیل کړاونو د اختر منګل روغتیایي حالت خراب کړی وو او هغه د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړل شو. دا هغه وخت و چې د جنرال مشرف واکمنی کمزوری سوی وه او په 2008 کال کې عام انتخابات سوی وو چې په نتیجه کې د پیپلز پارټي حکومت جوړ سوی وو او دارنګه د اختر منګل د خوشی کېدو لپاره لارا هواره سوه. ترنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر جان منګل د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د زندان کېدو کیسه اوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پوری عبدالهی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو ښه.
Thank you. قرآن خلاصہ کے ساد پارا وہ جہان قربان کم
جہاں قربان کروں